یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. نور موضوعات هم لرو د خبرونه دوهمه نیمه. نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعه پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کامیاب شوي دي او د دوی خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دا خبره د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. محمد بن سلمان نن د فبروري په 18 نیټه پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. پاکستاني چارواکو د خپلو هویتونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي او ویلي دي چې دا مسله محرمه ده. خو د طالبانو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لنه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان تر اوسه نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د ارګ یو خبر پانه وایي چې میرمن مرکل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې له تطبیق سره هم د ژمنې مرسته کوي. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې له تطبیق سره به هم مرسته وکړي. د جرمني صدر اعظم پرون د فبروري په 18 په مونیخ خار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستانه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمني او امریکا دواړه په افغانستان کې سرتیری لري. ناټو په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن د فبروري په 18 په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دا نندارتون به 4 ورځې پرانیستی وي. رستمی وویل په دې نندارتون کې د افغانستان د یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون کوي. د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفران سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 350 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نیول شوي دي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل امریکا له برتانیا، فرانسې، جرمني او نورو متحدانو غوښتنه کوي چې دا جنګیالي چې د دې هیوادونو اتباع دي او امریکایي پوځیانو نیولي دي ستانه او محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ لیکلي د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړی زیاتوي اوس د نورو وخت دی چې تر خپلې وسې اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه د خلافت پر وړاندې له بشپړې بریا وروسته له سوریه وځي. د راپورونو له مخې د اروپا او نورو هیوادونو سلګونه وګړي منځني ختیځ ته تللي دي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. هیدر ناور چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب شوی وای، د دې څوکۍ د منلو په اړه لغور کولو تیره شوې ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. میرمن ناور پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته شم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناور د کاندیداتورۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا کوله چې هغه د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ په برخو کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناور چې پخوا د ای بی سی او فاکس نیوز تلویزیونونو ویانده او خبریاله وه، په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده شوه. په پام کې وه چې میرمن ناور د نیکی هیلی پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي. میرمن هیلی په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د برتانیې د دفاع پر وزیر د جګړې د وزیر نوم کېښود. له دې یوه ورځ مخکې د برتانیې دفاع وزیر ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ګوین ویلسمن د جمعې په ورځ د جرمني په منشن ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل، روسیا هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل شي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه غواړي. هغه همداراز پر روسیې تور پورې کړی و چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي، او پر مسکو یې غږ وکړ چې له غرب سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د فبروري په 14مه د منشن په کنفرانس کې وویل چې د ویلمسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته هیڅ بل چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. دا و خبرونه.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سات مهم کورنیو بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړي، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوي د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی.
خصوص مخالفین که از یک جای به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا دلست
په همدې اړه د نړیوالو چارو د یوه کارپوه خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کده سولې د پروسس سره ځکیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
په یو بل راپور کې به وره چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو له لوري د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مظاهره کوونکي کومې غوښتنې لري؟
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړو.
د ولسوالۍ باید ورایت شي. زه خپل درسنې د کلی اوسیدونکو یې د ګیلان
باید حق ما را باید پیتا ولسوالۍ مقر باید په ولایت تبدیل شي.
نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. د سره پات شو. مغاګلا ازادي رادیو ناوړی د هم د خبرونی لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د دې وزارت وایي نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد له دې عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمدی تایید کړ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د یو لیک په استولو سره له پاکستان شکایت کړی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې افغان حکومت په دې لیک کې ویلي چې پاکستان له افغان حکومت سره له سلام مشورې پرته د طالبانو مرکچی پلاوی هغه هیواته بللای او دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا ده. په عین حال کې د ورسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ولري، نه د هغه په خبره له وسلوالو مخالفو ډلو سره. دی وایي د دولتونو ترمنځ اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لیست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعت شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. طالبانو تیره اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړه چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې د پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د غراز د پاکستان له صدر اعظم سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره ګوري. افغانستان د سلواغې په 14مه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیې طالبان هم ورته ورته بللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګری ملتونو به په دې اړه څه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د هیوادونو لخوا په خپل سره د طالبانو مرکشي پلاوي ته بلنه ورکول له اندېښنې ډکه موضوع بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه مخکې اقدام کړی وای. دای وی په خوشنۍ سره افغان حکومت نو وخت اقدام کړی، باید دا مسایل جدي ونیسي او د افغانستان حکومت یو فعال ډیپلوماسي تر لاس لاندې ونیسي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت دا شکایت به د پاکستان په ضد د کومو اقداماتو لامل وګرځي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوي د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې تر هیواد وکولی شي سفرونه وکړي، چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. له ښاغلي سادات سره نسیم شفق مرکه کړي. هغه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
زه فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسېدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، او خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولی د دولتونو سره مستقلې اړیکې جوړې کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دعوت کوي او طالبانو مرکچي پلاوي سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کېږي. یو شک دا دی چې په سیاسي بوتي کې وګورو، طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړې ده، حتی په افغانستان کې ګرمه مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کده سولې د پروسس سره ځکیږي او د پاکستان د هوا سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانی شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دمه مهمه خبره ده په نړیوالو حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت لري د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنگيږي، یو جنگي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کوي، پاکستاني قربتوب کوي، او دا عین بحث له کسانګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایت کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرمه مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څه وي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات دي چې په یو شکل ملګری ملتونو کولای شي. په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړې د ملګری ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری مادي پر اساس، یو سلوختیم او درې سلوختیم مادي پر اساس فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وضع کول شي. دغه تعزیرات په لمړي قدم کې د توسعي بڼه لري، په دویم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د سره ختم ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت فلس پکاش له دې شکایت نه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولای شي هم طالبانو ته او هم په ځنګړې ډول د سیمه هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په داګه وویل شي، دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره، د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره بلاخر د روسانو سره کېدی کې نه د ایران د مقام سره کولی تماسونه نسی. دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولی. په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تضمین دی چې کولی شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، زما باور دا ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نشي هوارولی او هرګز موږ د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو ورکولی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات او چیز مو همکار نسیم شفق ورسره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه نجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا آنلاین پلورنځیو ته تر جواز ویشلو وروسته به له دغو پلورنځیو هم مالیه واخیستل شي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل فردین خان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پلورنځیو به د عوایدو د راټولولو د ترسل عمل پر بنسټ مالیه واخیستل شي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره د دغو پلورنځیو فعالیت ګټور دی او خلکو ته به هم اسانتیاوي برابرې شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د منو حاصلاتو لپاره د ښه زمینې په هدف یوه ټولنه جوړه شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنه به د منو د تولیدونکو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي. نوموړي وویل تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام لخوا د میوو او سبو د تولیدونکو ټولنې جوړې شوې دي. د یادونې ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له 2012 میلادي کال څخه په نوموړي ولایت کې فعال دی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 100 روپیا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ په یورو 100 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 80 پوله، زر جنی تومن 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
نمنګه غلا ازادي رادیو ناوړی ک غواړی دا خبری خبرونه او نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په damodazadiradio.com. اوس ورزو غزنی ته د غزنی د مقر او زینو نور ولسوالیو سلګونه اوسیدونکو چې په مقر کې د کابل کندهار لوی لار دی تراس پټوګل تیرو څلور ورځې څخه تړلې وای تر هغه بخپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي تر سوې چې غختنی نه بي منل شوی. دوی د مقر د ولایت کې دوه غختنه کوي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور راکوي.
دا غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورم ورځ لا هم د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د غوښتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ دي هم دغه نوې ولایت برخه سي.
دته میاس ویکر شلس پی ویکر و میاس ویکر دوه میاس ویدل څه مو ولار و دا سړک من کړی په خپل حق تر
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړم.
په فورس باندې باید ورایت شي. زه خپل درسنۍ د کلی وسیدونو کې د ګیلان
باید حق مور باید بیتا ولسوالي مقر باید په ولایت تبدل شي.
د وایي د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت دغه ولسوالۍ د ولایت کې دوژمنه سوې وه خو تر اوسه پورې نه دا عملي سوې. د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجینر شهزاده عاصم ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده.
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوې لکه ګیلان او بند و ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاو خاور سره اتو لسوالی چې درې دی پکتیکا ولسوالی دی یو دی زابل ولسوالی د خاک افغان درې ولسوالی نور مقر سره دی یو خپل د مقر ولسوالی دی دوه اتو ولسوالی وګړي راوتلی او زرګونه وګړي وو دوی ته لارین په دې خاطر کړی د لارې بند کړی دی.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري ازادي راډیو ته وویل ک مقر ولایت چې د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلی سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې له غزنی نه د مقر لري ده په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالی ده. ځینې ولسونه سره څنګه کېدلی ما هغه ویلي سیمو له نورو ولسوالیو سره هم دغه توافق ته رسېدلی یو بلکې د پکتیکا ولایت له نورو ولسوالیو سره هم توافق ته رسېدلی یو.
د غزنی دولتي چارواکي هم د دغه اعتراض کوونکو غوښتنه پر ځای ګڼي او وایي د مقر ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یې لیدلی دي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
د ټلیفون لارې والی صاحب هم له دوی سره خبرې کړې دي څو دوی دغه لارین ته د پای ټکی کېږدي او خپلې غوښتنې د رسمي مراجعو له لارې په رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبري به هم ورسره همکار واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو ترڅنګ پر 50 ولسوالیو د ولایت کېدو بحث نه روان دي خو ډیری کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شا یې سیاسي حرکات او پلانونه لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سهم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیم شکل وصل دی. نوري صاحب ستړي مشه یک پایلې لدینه کو چې ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اړه څه ویلي دي؟
بل اکران صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اعلان وکړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو هم غواړي چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې وویل امریکا له برېټانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسلوال چې دوی نیولي بیرته تسلیم شي او هلته محاکمه کړي. ترامپ لیکلی د داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو دوی ور وسپارو. ترامپ لیکلی دغه وسلوال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات دا ننداره نشي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي سرته ورسوي. ترامپ دغه راز ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې ووزو. بلې کام صاحب
نوری صاحب بل پوښتنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ ولې له اروپایي هیوادونو غواړي چې داعش وسلوال باید تسلیم شي؟
له دې مخکې اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. په همدې خاطر هم ټرمپ دغه اعلان کړی دی. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه ادبا وژل شوي، په سوریه کې یو شمېر نور هم نیول شوي او ځینو نورو هم هڅه کړې چې بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. البته خپلو هیوادونو ته د یادونې وړ بولو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې ډېرې ځمکې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړه چې د واکمني په تېرو څو کلونو کې هم له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او ډېر تروریستي حملې هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترسره کړې دي. په تېره بیا په اروپایي هیوادونو خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو سوریه او عراق کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو ته په شاتګ مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې دغه سیمې هم له لاسه وځي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر له دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري به له دې هیواد وباسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین ډېر حیران روان کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان سره منسجم کړي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. بیرته راګرځو کابل ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو ناستې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ناستې د ځنډېدو لامل سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرات دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي هڅې روانې دي څو په دغه ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1499 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ویناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې پسرنګوالی او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغه ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
طالبان حکومت پرمانس کی دوی ناس ولری او مخامخ خبر یو کی د سولې پاکله نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسې هر کابل په ناسه کې د طالبانو نماینده فزیکی حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپل خبر حل کو او بل سره د سولې پاکله بحث ولرو.
د کابل پروسې دوی مناسته د 1499 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 تنه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1499 مریض کال د جوزا په میشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم د کابل چاپ نن ورځی ورسپانو ته سر وخت کار کوي چې کوم مهم ټکی پکې راغلي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو سولې له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سی د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورسپانه لیکي په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوی احتمالي سفر پاړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوی او د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوی نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوم لاړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي، خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه اخیستنه ترسره او د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې خپلې بریا ته کار وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی مننه چې تر دې دمه له آزادي رادیو سره یاستې. زموږ دا او نورې خپرونې پر ویبسایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د آزادي رادیو .com. او اوس هم د خپرونې دوهمې برخې ته ور داخلیږو. احمد تکل به لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي، له هغې وروسته مرسلین ارسلا د نوربست یونیزه خپرونه لري. له آزادي رادیو سره پاتې شي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ او د سولې د موافقې په تطبیق کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو څلور ورځنی نندارتون نن په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان یو شمېر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ښاغلی ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې د دې هیوادونو وګړي دي او امریکایي پوځیانو نیولې دي خپلو هیوادونو ته ستانه او محاکمه کړي. او هیدر ناورت چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره شوی دی وایي د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼي چې د دې مقام له منلو ډډه وکړي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های شکست سکوت خوش آمدید میگم. د نور بسته خبرونه درنو اوریدونکو، ل 2001 کال راهیسه د زده کوونکو په ځنګړی توګه د نجونو پر مخ ته هوونځي ور پرانیستل شو. درسپی شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هیواد کې د زده کوونکو شمیر نږدې 100 میلیون تر رسیدي چې د تخمین لمخي څه باندې 1.5 سلنه نجونې دي. خله دې ټولو فرصتونو سره سره شته امنیتی ټولنیزي کلتوري خندونه او اقتصادي ستونزې د لامل شوي چې لا هم څه باندې 3 میلیون ماشومان خوانځي ته لتک څخه محروم شي چې لدې جملې شپېته سلنه انجونې دي. در برنامه امروز شکست سکوت مرسل زازای ژورنالیست آزاد و فعال حقوق زن را با خود در برنامه داریم که به ایشان خوش آمدید میگم.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم، هیله ده چې نن اورین ورځ هم په خیر پیل کړی وو.
ډیر زیاته مننه. د لومړي پوښتنې په توګه غواړم پوښتم چې د نجونو د زده کړو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه. کچېره دې تراشو چې په دې ورسته یو کې د انجونو حالات یا کوم وضعیت چي دی په ټولنه کې او په دې اوسنۍ وخت کې نسبت تیر کالو ته ډیر ښه شوی دی. موږ ویلې سو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې هم البته خوانځي لرو پرانیستي دي، اما یوازینې ستونزه چي ده دا د چړډيري کورنۍ د ته اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونی خوانځي او تولاړ شي او زده کړی وکړي، او کچېره اجازه هم ورکوي هغوی ته تر اوم یا هم شپږم صنف پورې دوی غواړي چې د دوی انجونی زده کړی وکړي، او وروسته د غینه دوی د تړکیږي چې هغوی البته واده ته اړ کړي یا وادونه وکړي یا دغه سیستم دي چې بلاخره هغوی د زده کړو څخه پاتې کیږي. رښتیا هم چې د انجونو په مقابل کې په دې ورسې کې کار سوي دي، اما ډېری کارونه په کابل کې تر سره سره سیوی دی موږ نو شو ویلای چې دغه په کلو او باندو کې هم تر سره سیوی دی زه د پکتیا د دغه سیستم یم چې تر اوسه حالت خوانځي نشته دی او کشته دی هم کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونی مکتب ته لاړ سی یا خوانځي ته لاړ سی زده کړې وکړي ځکه چې وګوی دی هم داسې پاتې سوی دی اما دا چې د دوی لپاره څه کارونه وشي د به کې دشي تاسو پوښتنی ووسی چې په هغه کې ځواب شي
بلې زه غواړم پندې اړه پوښتنه وکړم چې د ولس کلنو په تیرې دو سره ولې داسې ذهنیت تر اوسه هم په کورنیو کې حاکم دی چې هغه د نجونو البته د تعلیم دوام ته زړه نه کوي او نجونو ته د کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي
بله موږ څو ستونزې لرو عمده ستونزې مو د امنیت نشتون دی او د دې ترڅنګ رسم او رواج دی او د ښوونځیو نبوت یا هم کموالی دی په ځینو سیمو کې چې اصلا وجود نه لري او د دې ترڅنګ د خو او مسلکي معلمینو یا د ښځینه او معلمینو نشتون دی او قبل یا مخ کې د دې چې ایوجنی هغه سن پوره کوي د اتلس کلنې هغه واده تور کړول کېږي واده ور باندې کېږي او غوي د تر کېږي چې بل اخر دوی باید واده وکړي او کورنۍ ته یو ذهنیت نه دا ور کړ سوی دا هغه ستونزې دي امنیت نشټون په ټوله ټولنه کې هم دغه مشکل دی کچیر موږ د کابل نه خایو تر ټولو ولایتو پورې خصوصا هغه ولایت چې ډيري پښتانه پکې شون کې پکتیا خوست پکتیکا دوی د دې لپاره چې امنیت نشټ شده او د امنیت نشټواله یا هم د طالبانو شتون په دغه سو کلو او باندو کې د دې عمل سوې دی چې غوی زړه نه کوي یا هم مکاتب سوځول کیږي لمنځ وړل کیږي غوی زړه نه کوي چې غوی خپل لورګانې خوانځي ته ورولېږي او یا هم ک لیګي هم ډیر کم وخت پاره ورولېږي څلورم یا پنځم صف پورې او د دې ترڅنګ رسم او رواجونه دي تاسو پیګی چې موږ ټوله ډیر په دې باندې البته فوکس لري هم دې باندې ډیر فکر کوي کچېری د مالور نن خوانځي ته لاړ سی هغه خلک وایي چې والد خوانځي ته ځي والد د درس ویل والد دغه کار تر سره کړ یا هم سبا ورځ د موږ په مقابل کې را پاسیږي او موږ ته وایي چې تاسو درس نه دی ویلې تاسو په دې باندې نه پیګی او موږ په دې باندې پیګو نو دغه سیستم زیدي او د دې ترڅنګ د مکاتب یا هم د خوانځي نشټون دی چې مخکې هم په خپل خبرو کی یاد کړه چې وګړي د تخن زړه نه کوي چې خپل لورګانی یا انجونی لرو ساهو ته وليږي چې کده شي په یو کلی کې یو خون یو خوانځای ووسی هغه هم ډیر لري ووسی دای هم لامل دی
په بخنی سره کې په دې باندې تم شو چې د په کم عمر کې ودونو په اړه د ډیر لوی ستونزه ده د په هني وزارت هم د دې شکایت لري او د ملګرو ملتونو اداره یونیسف هم لدی موضوع نه شکایت لري غدی وایي چې پیون جلی باندې ډیر مصرف کیږي هغه خوانځي کې درس وایي بیا کله چې و میاتم ټولګي ته ورسیږي کورنۍ هغه د زده کړو د دوام نه محرومي او په کم عمر کې وادت حاصل یا مجبور کی دغه ستونزه د لکم زینه سرچینه اخلي او ولې په دغه تر اوسه پورې چې موږ اول اسکلنو په دانه یو به کی یا سو ولې د تغیرات نه دی راغلي علت څه دی د کورنۍ ترمنز د عامه په هواي نشته د غیری په برخې کار نه دی شوی یا دا چې د دودونو دوام د ناوړه دودونو څه دی چې البته ویل کی چې بنجلې د کور دا او بعد کور کې پاتې شي دا دی دیر حاکم دی
بله ایو خبره ده چې د موک ملا امامان صاحبان دا باید همیشه په خپل خبرو کې خصوصا د جمعې په ورځ کوم چې دوی لري په دې کې همیشه دا باید یاد کړي چې وجلې نه باید مخکې د اتلس کلونو څخه وعده تا ورکړل سي او دغه باید عامه په هایوي وسی همیشه موږ دغه سیستم لرو نه یوازې په ولایتو کې بلکې په کابل کې هم دغه سیستم دي په لرو پراتو سیمو کې موږ تر اوسه هم دغه سیستم لرو د خبره پاتې چې موږ په لرو ولایتو کې یا هم دغه ولایتو کې چې اصلا اوس ستونزې لري او دغه ستونزې هم ډېرې دي موږ باید لومړی عامه په هوای وکړو دا چې څنګه یو پلا یو مور خپل لور باید وهڅوي خپل زوی باید وهڅوي چې غوښ دکړې وکړي دا یو رسانی کولای شي چې دغه کار وکړي او د دې ترڅنګ یو ملایمام کولای شي چې دغه کار وکړي خو دغه کار ډیر کم سوی کچېری معرف هر څومره وغوړي چې مکاتب جوړ کړي او هر څومره ډیر زیات ووسی هر څومره معلمین ووسی اما کچېری دوی عامه ذهنیت ته پام ونکړي عامه ذهنیت را منځته نشي اصلا په دې برخه کې هیڅ کار نه کیږي.
بل تاسو ته اشاره وکړه د پندې موضوع کې به امپاتي شو په کورنۍ کې تر ډیر افغانستان کې ویل کیږي چې تبعیضي چلند د هلک او نجلۍ ترمنځ هم کیږي. دغه تبعیضي چلند کورنۍ ولې کې ګوري متاسو د اسلام له نظر هم کو ګورو انسانان د عقیده په اساس او انسانان مساوي خلق شوي دي چې جلۍ څالک نو په کورنۍ کې هيا د اسلامي له لحاظ هم دا درک نشته چې تبعیضي چلند پای ته ورسیږي او په غوړه ډول چالکان د تعلیم او تحصیل د دوام حق لري نجلۍ هم اماسي حق ورکړ شي. دا ذهنیت ولې نه لري
بیا هم امغه بیرته خپل خبري تر اگرزو حج اوقاف او وزارت تر اوسه په دینه د توانیدلای چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دوی دند امداد چې ملای مامانو ته دوی واضح کړي چې د یو خځه او یو الک یا یو جنې یا یو زوی د دوی ترمنځ مساوات وجود نه لري. خځه هم همغه حقوق لري، نارینه هم همغه حقوق لري. اما د چي وی کورنۍ ولی دغه کارونه کې په دې باندې موږ هم پیګو او تاسو هم پیګی چې د سواد سطح راټیټه ده. یو کورنۍ فکر کوي چې زوی پراتلون کې کې اوغوی د پاره کولای شي پیسې راوړي، کولای شي ورته هرڅه وکړي، اما یو جنې نسی کولای چې نه موږ په دې باندې باور یو چې یو جنې هم کولای شي چې کار وکړي، یو جنې هم کولای شي چې زړه کړی وکړي. که چې په قران شریف کې دوی د پاره راغلی دي چې دوی باید زده کړی وکړي. کچېری موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، یو ښه راتلونکی ولرو د کورنۍ د پاره مو، د ټولنې د پاره مو، موږ باید په خپل انجونو باندې زده کړی وکړو.
بلې تاسو د حج او اوقاف وزارت په ټوله کې د دولت مسولیت او د
درسنۍ
مسولیت اشاره وکړه. بیا ځینی وخت انتقادونه پدیم کیږي چې میلیونه ډالر په دې راغله او مدني ادارو مدني بنسټونو دی باندې د تور کړ چې په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د غزمینه پراخه کی هغه اما په هوای چې ادارې مې سکیول کورنۍ سره کار وکړي. د دې ادارو یا د دې مدني بنسټونو یا د مؤسسو فعالیتونه تاسو څونه موثر بولې په تیرو ولسو کلو کې؟ ځکه مو تاسو ګورو امانه شاهد یاسو چې وضعیت ډیر زیات تغیر نه دی کړی په ولایتونو کې او د دې وظیفه دا چې په ولایتو کې کار وکړي. د دې فعالیت
زه غواړم یو خبره وکړم دا چې ډيري مدني ټولنې رامنځته شوې دي، ډيري البته انجوګانې رامنځته شوې دي، ډيري د یو په نامه د بل په نامه ډيري کسان غواړي چې بل اخره غ پیسې تر لاسه کړي. د ما په نظر دغه ټول د دې پر رامنځته شوې دي چې دوی خپل هغه پروژې عملی کړي، نور هیڅ هدف نه لري. هغه پروژې په څه باندې عملی کوي؟ پیسې راوخلي، یو دوه نفر راکینه چې دغه د مقدوت ننګ ورکو، موږ دوی ته دا کار وکړو، دوی ته دا کار وکړو. اما هغه اصلي کارونه چې دوی باید وکړي، کلو بندو ته لاړسي، خلکو ته ورسي، ټریننګ ورته ورکړي، عامه ذهنیت ورکړي خلکو ته، دا خبرې نشته دي. دی او هغې په نامه پیسې راخستل کیږي، د خو تاسو هم پیږي، موږ هم پیږو چې بلاخره دا یو چور غوندې ګرځي. تاسو
غواړي وایي چې فساد شوی په دې برخه؟
خو باید وایي چې فساد شوی دی.
بله، د فقر برخه تر شو تر ډیر ویل کیږي ډېر کورنۍ مخې تاسو خپل اشاره وکړه چې ډېر کورنۍ د تازري نه شي پنځونو باندې سرمایه گذاري وکړي، ځکه هغه د راتلونکي ته فکر کوي چې الکان تر ډېره کولای شي یو اقتصادي حامی وسی په راتلونکي کې. د فقر په خپل څونه د نجونو د تعلیم مخې نیولې ده، ځکه ما تاسو یو فقیر ټولنه یو.
فقر هم کولای شي چې د دوه مخاوني سي، اما موږ نشو ویلای چې یو جنې چې فقیره ده په فقیره کورنۍ کې پیدا شوی دغه باید همغه سي تل فقیره ووسی. نه، موږ باید انجونې خپل باید بلاخره را پاسي. ما مخکې هم دې ته اشاره درلوده، زه د پکتیا د دس یو ولسوالۍ چې اصلا الته د انجونو لپاره هیڅ کوانځای نشته، کچېر همشته دي هغه دې ته زړه نه کوي چې خپل انجونې کوانځي ته ولېږي، اما خپل انجونې هم باید بلاخره را پاسي او دوی باید زده کړو ته پام وکړي، دوی باید خپل راتلونکي ته پام وکړي، او دوی باید دا وایي چې زه کولای سم چې دغه کار تر سره کړم. کچېری موږ تاسو وایي چې نه زه دغه کار نشم تر سره کولای، د دې ماده هودي څخه نه وزي، نو خپل هم ساري زپل کیږي او بلخره هم غسی پاتې کیږي. موږ باید خپل انجونی هم را پاسي او کار وکړي. حق او حقوق چې خدای ورته ورکړي دي په ټولنه کې، حق او حقوق لري، هغه باید خپل هم تر لاسه کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې وایي چې دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل نه دوام د فقر دوام له امله هم کیږي، ځکه ته ډېره متاسف دې ټکي ته متوجه یو چې د کور هغه په افغانستان کې د کړاوونو له امله د ناامنیو له امله کله چې په جګړه کې یا په کوم ناخوالو کې د کور هغه نفقه یا حامی مالی چې یو نر بلل کېږي نارینه هغه له منځه ځي یا هم د دې ملاتړ نه لاس اخلي، نو کورنۍ فقر سره مخ کېږي. خو کله چې یو نجلۍ یا د کور هغه ښځینه غړي کله که دا سواد ولري یا عرفي ته لاسرسی ولري نو کولی شي یو حامی هم اوسي د کورنۍ غړي، ځکه په ډېری برخو کې مونږ دې ته متوجه یاستو یا مونږ داسې پیښې لرو چې کله د یو کور غړی حتی که مثال په توګه موتاد شوی وي، خو د کور هغه ښځینه که سواد لري یا یې درس ورکړی یا په دې برخه کې خپل د مسلکي ښوونکو په اړه مخکې تاسو یادونه وکړه. ما تاسو په تېرو څو کلونو کې په څو برخو کې چې ډېر کدرونه روزلي، یوه برخه هم دغه د ښوونې او روزنې برخه ده چې معلمین روزلي دي، علت څه دی چې تر اوسه موږ په دې نه ستونېدلي چې موږ د ښځینه ښوونکو په برخه کې خود کفایي ته ورسیږو او یو کیفیت رامنځته کړو په ولایتونو کې؟
یو څه دا دی چې موږ غواړو چې کار وکړو، البته میرمنې غواړي چې کار وکړي، بلاخره هغوی غواړي چې یو لاسته راوړنه ولري. اما ما مخکې هم اشاره دې ته درلوده چې امنیتي ستونزې د دې لامل سوي دي چې بلاخره هغوی دې ته اړ کړي چې یو محدوده ساحه کې کار وکړي. که چیرې زه په کابل کې کار کوم، زه نشم مثلا پکتیا ته تلای چې زه هلته یو ښوونکي اوسم یا مدني فعال اوسم یا ژورنالیست اوسم، نشم کوای. دا د امنیتي ستونزو له کبله دغه خنډ رامنځته شوی دی. او د دې ترڅنګ تاسو دې ته اشاره درلوده چې مسلکي ښوونکي موږ په کابل کې یعنی د حد نه زیات ښوونکي لرو، حتی هغوی هر امتحان کې چې ګډون کوي هغوی بیا هم پاتې راځي، د دې له امله چې هغوی هغه محدود ښوونکي چې ضرورت ورته لري هغوی نیسي او نور پاتې کیږي. موږ کولی شو چې دغه نور ښوونکي ولایاتو ته ولیږو، اما مشکل څه دی؟ نامنی دا د دې لامل ګرځېدلی چې بلاخره دوی بیرته هم په کابل کې اوسي، به سرنوشته پاتې سي او دغه سي پاتې سي. نو کچيري امنیت اوسي په کلو په باندې کې هر څوک زړه کې کوي، زه اصلا خپل زړه کوم چې لاړسم په پکتیا کې یو ژورنالیست اوسم، په پکتیا کې کار وکم، په پکتیا د لپاره فعالیتونه ترسره کم. اما امنیتي ستونزې د دې لامل ګرځېدي چې هر چاته بلاخره یو خنډ جوړ سي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه شنوندای عزیز رادیو آزادي، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پښتو هم تکرارم 0999 40 45. بل شمیره دا 0902 25 55. شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایید.
بله مرسلی و سلام علیکم صفدر و دو طول کارکون که وردون که تساس ملمنیت
سلام و نتاسو تا میربانی
واکن شو خبری وشبه پر خری موضوع بانی خبری وشبه خبر داده چه مرد خبر دا علماء و سینو که جلمنی یک په دغه باره کې د آګاهي دادن، یعنی موږ باید جلمنې چې دوی پر دغو موضوعګانو باندې پر نورو موضوعګانو بس کړي، یو پر مواد مخدر باندې بس نه کړي او یو ښځو پر حقوقو باندې بس نه کړي. او کله چې یو بل ملا را ولاړ شي وایي چې خپل د خور حقوق ورته هغه ته ډیموکرات وایي، او حال دا چې دوی د ډیموکرات په معنا نه پوهېږي. نو باوجود دې چې خرافات هم شته وو، دودو دستور هم شته وو، څنګه په بد کې ورکول، دا مظلوم په کم شي لګول، په هغې درونو ور اخېستل، هغه د ایوان په مقابل کښې خرڅول، دا هغه شی دی چې ورسره لاس ګرېوایم. ستاسو د مېلمنې څهیم پوښتنه دا ده، خولې دغه ناامني او دا خرافاتو رواجات دا دودو دستور ولې په پښتني سیمه کښې دونه ډېر دی؟
بله، زه غواړم تاسو نه وپوښتم، یو مسله ده چې اوس په کورنیو کې دا آګاهي رامنځته شوې، تر ډېره موږ خپله کورنۍ هم په دې کې ملامت یو، تر ډېره چې علماو باندې هم ملامتي واچوو، ځکه کورنۍ هم په دې پوه شوي. فکر نه کوو په یو ډول کورنۍ هم له دغه برخې نه د مسؤلیت څخه اوږه خالي کوي او نه غواړي چې دغه مسؤلیت ومني، ځکه دغه آګاهي رامنځته شوې ده په ټولنه کې اوس.
خو آګاهي نه ده رامنځته شوې، اصلاحات مسلې مسله، اصلاحات په کورنۍ کښې نه اصلاح دوی د اصلاح کېږي، که اصلاح د
بله ډیر مننه تاسو پوښتنې ته باید منشا جواب وایي مننه او روبل اوریدونکی هم لرو بله مهرباني بله سلام مرمه شنوین بله دا اړیکه پرې شوه بله اړیکه اخلو مهرباني بله زما غږ اوري هلو بله فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري خبرونه ته دوام ورکړو خو به د جوجان خپل دا اوریدونکو پوښتنې تکرار شو دا دی وای چې علما په دغه دوو برخو کې مشخصا دا یو موضوع نه زموږ د بحث موضوع ده په د نجونو د تعلیم او تحصیل برخه ډیر علاقه نه لري چې په دې برخه کې بحث وکړي څه فکر کوي یو مسله دلته نه ده چې دغه ټولنه کې د دې هم ته ډیره ویره لري چې په دې موضوع باندې ډیر بحث وکړي د ټولنې لخوانه به څه شي آیا یو انقلاب یا یو حرکت ته اړتیا نه ده ترڅو علما په دې پوه شي چې د دوی دا ټولنه تغییر د دې په لاس کې دی او د دې خپل اقدام وکړي او ټولنه تغییر ورکړي
د ما په نظر د ما ورور پښتنې ته ډیر پام وو او د دې ترڅنګ دوی خي موضوع ته هم اشاره درلوده چې د ښځو په حقوقو او د دې ترڅنګ د مخدرات موادو په وړاندې ډیر کم بسونه کیږي او کچېری هم کیږي خو بلخره هغه بس د سي تکراری یا هم هغه بس د سي پیلې چې بلخره نه غواړي چې هغه بس ور باندې وسی هغه موضوع باندې کچری کورنۍ په دې برخه کې کورنۍ ته ذهنیت ورکړل سي کورنۍ خپل البته او په حوال سي چې د انجونو او د الکانو ترمنځ توپیر نشته په کوم عمر کې دی ودونو اجازه نشته کچری دغه رښتیا هم دوی باندې قبول سي دوی هم خپل زړه خکې بلخره چې لورګانی لارسي کوینځي ته او درس وایي او د دې ترڅنګ دوی خپختونه درلوده چې د پښتنو په سیمه کې والی دغه رسم او رواج لمنځه نزي علت یې څه دی ته د دې رسم او رواج مکتسب دغه کار باید تر سره کړو چې بلخره دغه رسم او رواج دغه دود او دستور بلخره لمنځه یوسو دا مکتسب باید شروع وکړو کچری وجنی خپل وای چې زه غواړم درس وایم فکر نه کوم د کورنۍ لزغړی کچری ورسره مخالفي یو دوه غړی خو به حمایت اتمن کړي نو کچری هغه دوه غړی د نور سره خبري وکړي ان شاء الله دغه سونه به حل کیږي اما نه موږ تاسو خپل باید د کارتر سره کړو او دوی ته باید لار وخیو او دوی نه باید حمایت وکړو
د کورنۍ په برخه کې تاسو ویلې دا وضعیت عمومي په بعض ولایتو کې متاسره ده د شاید یاست چې بعض ولایتو کې تغییر راغلی دی مثلا کې د مثال په توګه یاد کو تیر کال قندار ولایت په جنوبي ولایتونو کې یو لږه ولایتونو څخه و چې د جنونو غړون په خوانځي کې ډیر شوی دی شوی علت څه بولې اګهید خلکو ډیر شوې ده یا په دې برخه کې انجونو خپل اقدام کړی
کچری موږ وایو چې حدواړه باید په نظر کې ونیسو عام اګهی او د دې ترڅنګ د رسنوي رامنځته کېدل د رسنوي د خو دغه سي خبرې کېدل یا هم دغه سي معلومات ورکول د دې لامل سوې دي او د دې ترڅنګ کې د سي اغه ولایاتو کې یا هم لرو باندې سیمو کې هغه ملای مامانو یا هم د کورنۍ غړو بلخره موږ په کوم قان کې ژوند کوو بلخره خپل انجونو هم باید را او دوی باید هڅه وکړي موږ نه یوازې البته د دوی لپاره خوانځي پرانستی دي بلکې د البته د سواز دکړې برخه هم شته دي چې غوي کولای شي چې غوته هم مراجعه وکړي او د دې د لارې مخې ته لاړ شي
ډیر مننه بل اوریدونکو لرو او کوم ځین اړیکه نیولې ده بلې سلام علیکم
سلام توتا درالی ملمانیتا فضل حوجی وردگی ما دی باندی چکنا
وردک صاحب دیر خراغ لاست میره بانی وکی
منونا واقعا درالی ملمانی دیر مهمی پخشنه وکی او دیر مهم واقع گیدلانو دیده دی خبر افتایید من دیده داوی اما چه داغل رو پرتو سیمو که گوی دو دا بعد اصو و پایغو ولیک دو و خالکو دی پارا چه و دیمو پسیمو که مکتب شتا خو بعد بختانه دا غزن خالک نگوری چی و لرگان وارشی مکتب تا
بله بله دا اوریدونکو اړیکه پرې شو متاسفانه دا موږ د دې پوښتنه ترې یو حد پورې واخیست د دې ویل چې په زینو بله بل اوریدونکو لر دبم واخلو ورسته به دې پوښتنه تور شو مهرباني وکړئ بله بله زمونږ غږ اورئ بله مهرباني وکړئ ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ
آزادۍ رادیو ده
بله نو واخلې کوم زینم اړیکه نیولې
ما د شمالي ناری کني ولې وروره د پښتون منګ پښتون
نو نو مو بخلي کوم زنه مړی کني نو مو بخي بخني سره نو مم څه دی
احسان الله هم
او میره بني احسان الله ورور
ما د منګ د پښتون هر ځای کې راځي یو کوک نار کوي بیا ځان ته وصل
بھلے لکم کزائی تغیر کی غیگم سامنا رازی منگتا بھلے گگا ہو رہی بھلے بخنے سر اچھی دیگی آڈی کم پریشو دیگی دوار پختنا ہوا تقریبا مشابه ہو چی تر دیر استونزا پا خلکو کیام دا کورانی پا دی برخ کیام کاری ادنی دی او چا دی زقوار مندائی پختنی سر آئی او بل برخ مطرح کم دا چی کورانی تر دیر دا غسی استونزا که ماتاس پا نظر کیونی سو پلی رو لیاتو که ماتاس کابل کیا سو جون کو شاید هم دیدی اسو چی تر دیر ناروغان لولا تن سخ کابل ترازی مشخص برخ دا دا خزو برخ کی دا خزی دیر کابل ترازی نو آیا دا کورانی دا دا استونز سخ دا دی نتیجی ته نه دی رسیدلی چې ضرور دا ده چې نجونې باید تعلیم و تحصیل وکړي تر څو موږ له دغه وابستګۍ څخه مرکز ته یا وابستګۍ څخه ووځو او موږ په ولایتونو کې کدرونه ولرو ډاکتران ولرو ښوونکي ولرو تر څو وکړه شو موږ خودکفایي ته ورسیږو.
ما په سر کې دې خبرې ته اشاره درلوده، یعنی موږ تقریبا په دې 15 یا هم 14 کلونو کې ما ذهنیت ډېر کړی دی، اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی شوی. تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه 10% نجونې ښوونځیو ته ځي او دوی زده کړې کړی، نو فکر وکړئ که چېرې موږ دغه 500 حساب کړو د 500 10% ډېر ښه کټګوري ده، اما موږ چې څنګه کولی سو چې بالاخره دغه ټول رقم له منځه یوسو، څنګه کولی سو چې دوی دپاره یو ښه ماحول ښه محیط ورته برابر کړو تر څو چې هغوی زده کړې وکړي؟ دا د معارف وزارت کار دی، دوی باید د دوی دپاره شایسته او کدري ښوونکي برابر کړي، هغوی پاره معرفي کړي. یوازینی علت هم دا دی چې په کلیو او بانډو کې ښوونکي کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې لورګانې یا هنجونې ښوونځي ته لاړ شي. دا دی چې هلته ښځینه ښوونکي ډېرې کمې دي چې هغوی ته زده کړې ورکړي. هغوی فکر کوي که چېرې دوی نارینه ښوونکي ته لاړ شي دغه به ستونزې رامنځته کړي، دا د ناموسي وژنې او دغه نور مسایل رامنځته کېږي. نو د دې دپاره بالاخره دوی دې ته هر سوي دي چې خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي. نو دلته باید د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې اقدام وکړي، په ولایاتو کې لومړی ښوونکي تربیه کړي او وروسته د هغې نه د دوی معرفي کړي. که چیرې هملته واوسي هغوی دپاره به ډېر ښه هم واوسي. نو تاسو پوښتنې ته به هم رسم، رښتیا هم په دې وروستیو کې ډېر کار سوی دی په دې برخه کې، اما ذهنیت جوړ سوی دی، اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی جوړ سوی.
مننه. یو اورېدونکی لري د ورو وروسته تاسو سره وګرځو. مهرباني. بله صدای ما را دارین؟ بله.
من برای که بدای هلمند کجه که ولو سواله که دلتا نه کلینک ساده نه یو لغاستا نه دارولی.
بله، از مونږ بس نن د نجونو د زده کړو په اړه دی. په کجکی ولسوالۍ کې تاسو نه پوښتم چې د نجونو ګډون په ښوونځیو کې څنګه دی؟ ښوونځیو ته نجونې ځي؟
یا نه ځي، نو دلته مکتبونه نشته نو نه راځي، دلته معلمان نه راځي.
بله، تاسو غوښتنه نده کړې که اقدام نه دی شوی د جوړولو لپاره؟
اقدام نه دی شوی، خو مشرانو هم دا غوښتنه ده چې دلته مکتبونه فعال شي او دلته
بلې بلې د کورانه دي د کورانه دي او مشر په توګه که خوانځي جوړیږي په کجکی کې تاسو دوی ته اماده یې چنجونی مکتب ته ولګي او لاغو ملاتړ وکړي؟
وا بلې ویل نه اماده.
ډیر زیاته مننه. تاسو نه مننه د مکتب په اړه دي، د دې کلینیک په اړه پوښتنه وکړه. موږ به ته دا موضوع خپل موضوع تر وګرځو. خوانځي د شمیر د کموالي په اړه مخکې هم تاسو یادونه وکړه، ځینې سیمو کې خوانځي کم دي او یا د میرزاینونه لري پراته دي خوانځي. ما تاسو هر کال دي شاید یاستو چې ما تاسو ډېره زیاته بودجه بیرته دته برګشت خوري، نه مصرفیږي یا انکشافي بودجه. په ډېرې سیمو کې خوانځي تنجونې واقعا لاسرسی نه لري یا لري دي چې کورنۍ ساسو خبره اجازه نه ورکړي چې هلته نجونې لاړ شي. دغلته د خلکو هغه تقاضا یا ضرورت ته پاملرنه نده شوې، یا دا فقط له کابل څخه د ښوونځیو ودانۍ د پروژې په توګه هلته منظوري شوي بدون د دې نه چې ساعه تثبیت شي او ساعه د میرځایونه باید تثبیت شي. مشکل چیرې دی؟
تاسو خپله هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې دولت کې هم ګډوډۍ رامنځته شوي دي، او کله چې یو دولت کې ګډوډۍ رامنځته شي نو د هغو بالاخره وزارتو کې او نورو برخو کې به هم همدغسې ستونزې رامنځته کېږي تر څو چې دوی مثلا پیشنهاد کوي تر څو چې دوی ستونزې بالاخره ولایت او د ولایت نه مرکز سره رسیږي ته ډېر وخت نیسي حتما یو دوه کاله خو به نیسي ځکه چې دا خو دولتي کارونه دي دونه اسانه نه ترسره کېږي مکتوب دی او پیشنهاد دی او دا هر څه دي داسې نه دی چې مستقیما یو کار ترسره کړي نو دا د دې لامل ګرځېدلی چې بالاخره هغوی هم زړه تورې سي د دې کار نه که چېرې یو ور ورته پیشنهاد وکړي چې موږ په دې ځای کې ښوونکی غواړو مکتب غواړو دا غواړو هغه غواړو هم دو خبرو ته چې که چېرې توجه ونیسي بیا هم د البته د هغوی زړه تور کېږي وایي پریږده نو همدغه سې دي نو دلته د پوهنې وزارت مسؤلیت هم دا دی چې که چېرې یو کورنۍ خپل لور خو البته لیک یعنی لیک هغوی باید هلته یو ښوونځی ولري یو ښه میتود ولري موږ تاسو هم د خبرې چې په ځینو ولایاتو کې حتی د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو البته متونونه تدریسیږي چې دا هم یوه لویه ستونزه ده نو کله چې موږ د دغسې مسایلو نه به خبره نه اوسو نو ستونزې خو حتمان راپېښېږي
ډېره زیاته مننه ستاسو د ګډون څخه په نننۍ خپرونه کې شنونده های رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان
استودیوی پیک